لتاسو احمد جک پر احمدی اوریدونکو ته از مال خو سلام. د ازادي راډیو بلې یو ساعته خبرونه پالیسي او چړیر برخه د ازادي راډیو مجلې ته بیل سوي خو ځینې راپورونه هم خبرو. پرون د طالبانو ځینې نور بندیان هم له زندانونو خوشې سول. دا هم وری چې په پکتیا کې د عامه ساتنې پر کنډک حمله د دوو حمله کوونکو په وجل کېدو سره پای ته ورسېده. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته راځي. ملګری ملتونه وایي افغانستان لا هم د کورونا وبا د خپرېدو له ګواښ سره مخامخ دی. د ولسي جرګې یو استازی د پیسو د قاچاق په تور نیول سوی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 6 میلیونه واوښت. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي افغانستان لا هم د کورونا وبا له ګواښ سره مخامخ دی. دغه ادارې پرون ویل چې تر ټولو زیانګالې سیمې له پاکستان او ایران سره پولې دي چې خلک بې کنټروله ورباندې تګ راتګ کوي. د دوی په باور روغتیایي کارکوونکي سرحدي سیمو کې ولاړ وي، خو د معایناتو پوره امکانات او آن د ځان د خوندیتوب بشپړ وسایل نه لري. د روغتیا وزارت وروستۍ شمېرې ښیي چې څه باندې 8000 کسان په افغانستان کې په کورونا وایرس اخته سوي، چې له دې ډلې شاوخوا 9000 بیرته رغېدلي دي، خو اندېښنې شته چې ښایي واقعي شمېر تر دې خورا زیات وي. و چا دغه اندېښنې داسې وخشي چې د روغتیا وزارت چارواکي وایي په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې د پام وړ کمې سوي دي. په ولسي جرګې کې د بلخ یو استازی د حمید کرزي هوایي ډګر کې د پیسو د قاچاق په تور نیول سوی دی. د کورونایي چارو وزارت وایي طارق قاریان برایي دغه خبر تایید کړی، خو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. پر عبدالحمید شریفی تور دی چې غوښتل یې له هوایي ډګره 2 لک یورو قاچاق کړي. نوموړی په ولسي جرګه کې د اقتصادي کمیسیون مشر هم دی. تر اوسه هغه خپله او یا ملاتړو د دغه تور په اړه څه نه دي ویلي. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې 2 پاکستانی اورپکي وژل سوي دي. د امنیې قمندانۍ ویان حیات الله نظامي وایي دغه کسان د دوشنبې په شپه هغه وخت وژل سول چې په مقبلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستې حمله وکړه.
د افغان ځواکونو په ځوابي بریدونو کې 2 بهرني طالبان وژل شوي چې یو حیدر او بل یې حضرت علي نومیږي. په دې نښته کې یو شمېر داخلي او بهرني ترهګر ژوبل شوي هم دي، خو کره شماره نه ده معلومه.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه د خپلو 2 ملګرو وژل کېدل تایید کړي او ادعا کړې چې په مقبلو کې 6 افغان سرتیري وژلي، خو پولیس دا ادعا ردوي. د پکتیا چارواکو له دې وړاندې څو واري ویلي چې په دې ولایت کې د طالبانو په منځ کې بهرني اتباع هم فعالیت لري. په بل خبر کې د پکتیا محلي چارواکي وایي په مرکز ګردیز کې د عامه ساتنې پر کنډک د نن سهار حمله د 2 حمله کوونکو په وجل کې 2 سره پای ته ورسېده. نن سهار وختي اول د عامه ساتنې کنډک ته څیرمه چاودنه وسوه، وروسته 2 حمله کوونکي ودانۍ ته دننه ورغلل او له امنیتي ځواکونو سره یې نښته پیل کړه. د ولی وین عبدالرحمن منګل وایي جګړه پای ته ورسېده.
فعلاً وضعیت د امنیتي او دفاعي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. جګړه پای ته رسېدلې په ساحه کی وضعیت نورمال شوې ده.
شغلې منګل وای په حمله کې 2 حمله کوونکي او 3 سرتیری وژل سوي او 15 نور سرتیری چمپیان سوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 6 میلیونه واوښت. د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې تر اوسه کووید 19 ناروغي په امریکا کې څه باندې 1,03,000 کسان مړه کړي دي. تازه مثبت پیښې په هغه محصلانو کې ثبت سوي چې د منی سیمستر د پیل لپاره پوهنتونونو ته روان دي. که څه هم امریکا کې اکثره ښوونځي او نور تحصیلي بنسټونه له آنلاین لارې خپلې زده کړې مخته وړي، خو ځینې محصلان بیا هم مجبور سوي چې پوهنتونونو کې فزیکي حضور ولري. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 15 میلیونه اوښتی دی. د بیلاروس امنیتي ځواکونو دغلته د همغږۍ شورا یوه غړې لیلیا ولاسوبا نیولې ده. د راپورونو له مخې مالی جرایمو پورې اړوند پولیسو پرون دوشنبه ولاسوبا په پلازمینه مینس کې ونیوله. تر دې یوه ورځ مخکې د نوموړي کور د پولیسو لخوا تلاشي سوی و. د بیلاروس د همغږۍ شورا دغلته تر لانجمنو ټاکنو وروسته جوړه سوه او تر اوسه یې دا دریم کس دی چې نیول کېږي. د همغږۍ شورا غړي او معترضان د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا لرې کېدل غواړي. دوی وایي چې د اګست 9 د ولسمشرۍ په ټاکنو کې چې لوکاشینکا بریالی سوی دی درغلي سوي دي. لوکاشینکا چې لشپوږ وشتو کلونو راهیسې په واک کې دی د تورونه ردوي او ویلي دی چې له واک څخه به لرې نه سي. د هند پخوانی ولسمشر پرانب مکرجي د سرجو د عفونت له کبله ومړ. هغه چې په کووید 19 هم اخته سوی و د مرګ پر مهال 84 کلن و. د نیوی ډیلی پوځي روغتون پرون د نوموړي د مرګ خبر خپور کړ او وی ویل چې له وړمې ورځې راهیسې وضعیت نازک و. مکرجي د اگست میاشتې پر لسمه هغه وخت بستر سو چې په کورونا وایرس اخته سو. نوموړي د 2012 له جولای میاشتې د 2012 میلادي کال تر جولای میاشتې پورې د هند ولسمشر پاتې سوی. ولسمشر محمد اشرف غنی او ځینو نورو چارواکو د هند له حکومت او خلکو سره د دې پیښې له کبله خواخوږي ښوولې ده. د خبرونې د سر موضوع راخلو. تر دو اونیو ځنډ او لانجو وروسته د پاتې طالب بندیانو د خوشي کولو لړۍ بیا پیل سوه. پرون ماښام د ترخی پلل زندانه شاوخوا او یا هغه طالبان خوشی سول چې حکومت خطرناک بللی وو. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د لړۍ په څو ورځو کې بشپړیږي او سملاسي ورسره د سولې بین الافغاني خبرې هم پیلېږي. تفصیل له اسدالله لودین ناوري.
دا د هغو طالب بندیانو شور او زوګ دی چې تیر ماښام په تیاری کې د ترخی پلل زندان نه آزاد شول. د دوی د خوشی کېدو پر مهال د ازادي راډیو خبریال هم هلته سیمه کې وو او له خوشی شوو کسانو سره یې خبرې کړې. زموږ خبریال وایي چې خوشی شوي کسان تر ډیره په موټرو کې سپاره وو او ستونزمنه وه چې کره شمیر یې معلوم شي. خوشی شوو طالبانو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی شمیر اویا تنه دی، خو یوې بلې دولتي سرچینې بیا ویلي پرون 100 طالبان آزاد شول. دا د هغو 400 طالب بندیانو چې حکومت خطرناک بللی د خوشی کېدو دویمه جوپه ده. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال د خپلو سرچینو په حواله وایي چې دغلته هم پرون د طالبانو 9 قمندانان آزاد شول. دغو سرچینو ویلي په دوی کې یو شمیر په اعدام محکوم شوي کسان هم وو. د افغانستان د دولت چارواکي او په ځانګړي توګه ویندویان په اسانه زړه نخ کوي چې د دغو طالب زندانیانو په خوشی کېدو له رسنیو سره په ډاګه خبري وکړي. یوې دولتي سرچینې د نوم نه خودو په شرط وویل اټکل دا دی چې تر چهارشنبه به ټول پاتې طالب زندانیان خوشي او سملاسي به یو افغان پلاوی دوهې ته ولاړ شي. دغه سرچینه وایي یوازې هغه و طالبان د خبرو د پیل تر وخت نه آزادیږي چې فرانسې او استرالیا یې په نه خوشی کېدو ټینګار کړی. د بین الافغانی خبرو د پایل هڅې پیل شوي، خو تر اوسه یې کرانې ته نه د حکومت او نه هم د طالبانو لخوا اعلان شوي.
په اصل کې چې پرون ماښام د ترخی پله له زندانه شاوخوا او یا طالبان خوشی سوي دي، وسلوالو طالبانو په پکتیا کې نن حمله کړې ده. د پکتیا محلي چارواکي وایي چې په مرکز ګردیز کې د عامه ساتنې پر کنډک حمله د دوو حمله کوونکو په وجل کې دوه سره پای ته ورسېده. وسلوالو طالبانو چې د برید مسؤلیت منلی د لسګونو سرتیرو د وژلو ادعا کړې ده. نن سهار وختي اول د عامه ساتنې کنډک ته څیرمه 14 وسو وروسته دوه حمله کوونکي ودانۍ ته ننه ورغلل او لامنیتي ځواکونو سره یې نښته وکړه. د ولی لواین عبد رحمان منګل څخه مې د امریکای په پایل کې پښتنه وکړه چې حمله څنګه پیل شوه.
سهار شاوخوا 5:30 بجې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز د عامه ساتنې یا د قطرونو ساتنې پر کنډک باندې په لومړي سر کې موټر بم بریت سره کیږي چې وروسته دوه انتحار کوونکي یا وسلوال بریدګر صحیح ته دننه کیږي چې د امنیتي او د فیسبوکونو لسق غبرګون سره مخ کیږي. د تاغه ساحه کې د لاسو د کوپوري بریدګر مقامت کې چې وروسته د امنیتي او د فیسبوک کول لري یا دوه کسان بریدګر هم لمنځه یوړل شو. اما متاسفانه په دې بریډ کې زمونږ درې ساتيري شهیدان شوي او د زه ترڅنګ 15 نور ساتي زخمیان دي. فعلاً وضعیت د امنیتي او د فیسبوک نو تر کنټرول لاندې دی. جګړه پای ته رسیدلې په ساحه د دې کې وضعیت نورمال شوې ده. کوم جدي ستونزه نه نشته.
بلې، ستاسو معلومات څه وایي چې دا حمله کوونکي څوک او وسلوال طالبان و که کومې بلې ډلې غړي؟
دا تاسو ټول ته معلومه ده دا چې هر څوک دي، که وسلوال طالبان دي که بل ډله ده، خو د هیواد دښمنان، د سولې دښمنان، هر هغه څوک چې د داشن بریدونو تاریخ چلري، هماغه کسان دي چې داشن بریدونه ترسره کوي او دغه بریدونه په دوی پورې تړاو لري.
څه فکر کوي چې دوی ولې د عامه ساتنې پر کنډک باندې حمله پلان کړی و؟
د هیواد دښمنانو ته مهمه ده نه ده چې پر کوم ځای باندې برید وکړي. دوی صرف غواړي چې د هیوادوالو ترمنځ ویره رامنځته کړي، وحشت رامنځته کړي. دا چې په عامه ساتنې باندې ترسره کوي، دا که په امنیتي ملي باندې ترسره کوي، یا که په اردو باندې ترسره کوي، یا په ملکیت ساتو باندې ترسره کوي، یا د عام المنصه پروژو باندې بریدونه دي، یا چودنې ترسره کوي. د موخه یوازې یوازې وحشت رامنځته کول، د خلکو ترمنځ ویره رامنځته کول. همدا دي وسلوال کسان چې ساحې ته دننه شو هغه له منځه یوړل شول. د دوی برید شنډ کړی شو. خوشبختانه باید ووایو چې زموږ امنیتي د فیسبوکونو ډېر کم وخت کې دغه برید کنټرول او مسله دي چې ډېر مشکلات زیات شي. د دوی هغه برید شنډ کړی او وسلوال کسان یې له منځه یوړل.
د والی ویان د پکتیا د والی ویان عبدالرحمن منګل و چې هلته د عامه ساتنې پر کنډک د نن سهار د حمله په اړه معلومات راکول. وسلوالو طالبانو د دې حمله مسؤلیت منلی. د پکتیا چارواکي وي په حمله کې دوه حمله کوونکي او درې سرتیري وژل شوي او پنځه نور سرتیري ټپیان شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د سهار اته بجې او څه باندې یوولس دقیقې دي. اوس به اجمل اند راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو رسپانو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگټن پوسټ رسپانې په افغانستان کې په وروستیو هدفي بریدونو لیکنه کړې چې سرلیکې دي هدفي وژنې چې افغانستان یې لړزولې. ورسپانه د دې لیکنې پایل کې وایي دا بریدونه د دې لپاره نه دي پلان شوي چې پراخه مرګ ژوب لواړوي او یا د نړیوالو رسنیو سرلیکونه جوړ کړي. پر ځای په پلازمینه کابل او نورو سیمو کې د هدفي وژنو دا څپه د دې لپاره راپورته شوي چې سکوت او ویره خبره کړي. د لیکنې لیکوال وایي د هدفي وژنو قربانیان ډېرې د سولې ملکي افغان فعالان، د مدني ټولنې غړي او منسپولي حکومتي چارواکي دي. ورسپانه وایي چې دا ډول وژنې د لویو بریدونو په مقایسه هم ډېره ویره خبره کوي. د لیکوال په باور په کابل او نورو خارونو کې لوی او خونړي بریدونه د طالبانو او امریکا ترمنځ په فبروري میاشت کې د دوهی د تړون رئیس کم شوي، خو پر ځای یې هدفي بریدونو زور اخیسته. واشنگټن پوسټ د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په حواله وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې نه ډیر کسان په هدفي بریدونو کې وشل شوي. ورسپانې د هغه کسانو په ډله کې چې په وروستیو څو میاشتو کې په هدفي بریدونو کې پنهخه شوي، د وزیر اکبر خان د جامع جومات د امام محمد ایاز نیازی، د خورشید د تلویزیون د کمرمین او ژورنالیست وحید شاه، او د پوهنې د وزارت د یو چارواکي او د پانتون د وسات عبدالباقی امین یادونه کړي. نېشنل انټرست پرونی په یو لیکنه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون ته د طالبانو په شمنتیا پوښتنه راپورته کړي. د لیکنې لیکوال د نبراسکا په پانتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز مشر شیرجان احمد زیدی. لیکوال د لیکنې په یو برخه کې وایي تر اوسه پورې د افغانستان د سولې د پروسې نړیوال او کورنی څارونکي نه دي توانېدلي تایید کړي چې طالبانو له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې پرې کړي او نه هم طالبانو په دې اړه کوم سند وړاندې کړي. لیکوال په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د مې د میاشتې یو رپورت ته اشاره کړې. په دې رپورت کې ویل شوی چې طالبانو په 2019 میلادي کال او د 2020 میلادي کال په لومړیو کې څو ځلې د القاعده شبکې له مهمو غړو سره لیدلې، څو ورسره عملیاتي پلانونه روزنه او د طالبانو لخوا په افغانستان کې د القاعده شبکې غړو ته د خوندي ځایونو په برابرولو کې همغږي وکړي. په لیکنه کې وړاندې ویل شوی د امریکا او طالبانو ترمنځ تر تړون وروسته په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی او ځینې طالبانو ټینګار کړی چې د دوی په وینا د اسلامي نظام تر ټینګښت پورې به جګړې ته دوام ورکړي. چې د لیکوال په وینا سولې ته د دې ډلې د ژمنتیا په اړه اندېښنې پیدا کړې دي.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا له کبله د نوي فیصد هیوادونو روغتیایي خدمتونه زیانمن او ټکنی سیوي. افغانستان، یمن او سوریه هغه هیوادونه بلل سیوي چې په دې برخه کې تر ټولو بد وضعیت لري. د روغتیا نړیوال سازمان دا موندنې د هغه درې میاشتنی سروې په نتیجه کې دي چې په څه باندې سلو هیوادونو کې یې کړی ده. تفصیل له اسدالله لودین ناوري.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا اغیز اندېښمنوونکی بولی. د دغه سازمان په وینا دی وبا پر نورو برخو سربیره روغتیایي خدمتونو ته لوی ضربه ورکړې ده. دوی د دوشنبه په ورځ یو راپور کې وویل په اکثرو هیوادونو کې د تیرو شلو کلونو روغتیایي لاسراوړنې په لنډ وخت کې د لمنځتلو له خطر سره مخامخ دي. د ډبلیو ایچ او دا سروې له مې تر جولای میاشتې پورې په څه باندې سلو هیوادونو کې ترسره شوې. په سروې کې راغلي دغه وبا 70% د واکسین پروګرامونه، 80% د کورنۍ د تنظیم برنامې او 55% د سرطان په وړاندې د تشخیص او درملنې چارې زیانمنې کړي. افغانستان، سوریه او یمن هغه هیوادونه بلل شوي چې روغتیایي خدمتونه پکې تر ټولو له زیات خطر سره مخامخ شوي. افریقا او د جنوب ختیځ آسیا هیوادونه په دویمه درجه کې له خطر سره مخ بلل شوي. په سروې کې د شمالي امریکا او جنوبي امریکا هیوادونه نه دي شامل. د روغتیا نړیوال سازمان وایي کرونا له 13 دسمبر میاشتې راهیسې چې پیدا شوې تر اوسه شاوخوا 350,000 کسان مړه کړي. د ډیرو متخصصانو باور دا دی چې د روغتیایي خدمتونو د کمزورتیا له امله د ځینو نورو ناروغیو له کبله هم مړینه زیاته شوې ده. په سروې کې اندېښنه ښودل شوې چې د روغتیایي خدمتونو کموالی به کرونا ویروس نور هم ډیر او په اوږد مهال کې به د نورو ناروغیو له کبله مړینه هم زیاته کړي. تر اوسه په نړۍ کې څه باندې 25 میلیونه کسان په کرونا اخته شوي. د دې پیښو څه باندې نیمایي په امریکا، برازیل او هند کې ثبت شوي دي.
د اسدالله لودین راپور مو واوریدې او نورو راپورونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د خبرونې په پاتې شیبو کې د ازادي راډیو رادیوي مجله خبريږي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د پښتني سندرغاړي آسیا مهرابي د نوو هنري کارونو په اړه راپور برابر کړی. په هنر جاج کې ډاکټر محب وزیر سره ل سپتمبر په خیر اوسه د پښتو ناول لیکنې جاج اخیسته
چې د کم ادب چې په لومبي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکل شوی دی په نړیوال اسکو کچا او یاد دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیوال کچا کم لیکل.
فنکار برخه کې ل ممتاز ولی سره د هغه په فن خبرې کوو.
د مینیمونز به موږ انترې د سې چې یو د ماډر خوخه د ډیر زیات مخه چې مینیمونز به موږ د چا په ازانونو کوو. خدای کافر زمانی رانه بلال وړه
په زرپان کې به لند کیسه بدل نه واوري.
یو لدغه کورو څخه د ډګروال کور وو. نن ټوله کورنۍ کور کې و زکه جمعه و. نورې ورځې خو رسمیات وي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
پښتنه هنرمند آسیا مهرابي چې له هیواده بهر په اروپا کې ژوند کوي وایي چې د ماشومانو لپاره نوي سندرې پیل کړې دي. هغه وایي چې له دې لارې غواړي چې د ماشومانو فکری پراختیا ته کار وکړي او په دغه برخه کې ځان بریالي احساسوي. زموږ همکار اجمل تورمانی په اړه راپور لري.
آسیه مهربی هغه فن سندرغاړي چې د لویانو ترڅنګ غواړي ماشومان ته هم سندرې ووي.
زه وړن جلیما پلاټ شا پیریما مورتنا وکیما شکلی ګلالیما لوبي پخ پل کور کوم پام پخ پل خور کوم کار می هم د مور کوم کلا کلا شور کوم.
خو اسیا ولې غواړي چې ماشومانو ته سندري وایي؟
د دې دورې دوه پاره څنل لري، د لیدو د پاره څنل لري او د غړتیا باید یو څوک نه یو څوک پوره کړي.
آسیا مهرابي خپل هم دوه ماشومان لري او لشل کلونو راهیسه په جرمني کې ژوند کوي. نموړې د خپل دې کار لپاره د خزینه شاعرانو شیرونه انتخاب کړي او په خبرې غوړي د دغه پیغلو شاعرانو نمونه وسلوي.
په دې برخه کې ما تر وسه پورې څلور کمپوز جوړ کړی دی چې دوه شیرو نور تم سترګې پلارې ما چې هغه راورسیږي هغه کمپوز کما او دغه را رسیدلی څلور شیرونه یا راکړل سوي څلور شیرونه یو د فرشتي صالحې دی یو د ولولې کوچې دی او بل د نګینه اتمنځي دی او څلورم د رڼا زرمتې دی.
یاد شاعرانی په کابل کې د ماشومانو د ادبیاتو د کور غړي دي. ل دې ډلې فرشتہ صالحی وای
ته باندې ماشومان په ذهني رشد کې تر هر څه غیزمن لوب یو سندري دي چې متاسفانه ماشومان ځینې بې برخه دي. زه په دې باندې پوره باور لرم چې دا سندري به ډیری سي او دا به یو ښه پایلې.
مخکې هم یو شمیر سندرغاړو لکه فرهاد دریا، بریالی ولی، شفیق مرید او یو شمیر نورو د افغان ماشومان لپاره سندري ویلې دي خو تر ډیره دا برخه خواره ګڼل کیږي. د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نیمه غنی وای
د ماشومانو د ترانو ویل وقتا یو نوښت یا واسیا جنا خپل یو نوښت ګرم مرمند چې فکر کوم په دې برخه کې یو ډیره بریالۍ تجربه مخته پلاس راکړي. ماشومان د ترانو ډیر زیات خوښوي او فکر کوم چې په دې برخه کې زموږ کار بخې پنهشته حساب دی.
آسیا مهرابی وای کچيري لاسنیوي وشي په ځنګړي ډول د سندرو د موسیقي د برابرولو او سب په برخه کې افغان ماشومان ته نور سندري هم وای.
بابا کړي کسي دي وطن کې مومي وي دي بابا کړي کسي دي وطن کې مومي وي دي انار پکندهار ورد ګوکی مڼي دي انار پکندهار ورد ګوکی مڼي دي بابا کړي کسي دي وطن کې مومي وي دي.
کڅام پر پښتني ټولنه غني نه خالي تیر شوی ل طبي افاتونی ولی تر جګړې خپل منځي شخړو او يرغلونو پوری زغملي خو بیا هم پښتو موسیقي د پامور پرمختګ کړي. ممتاز ولی یو له هغو هنرمندانو دی چې لا خپل هنر سره تر اخیری کې چمین لري. هغه یو کمپوز جوړون کې هارمونی غږون کې او غزل ویون کې هنرمند دی. په فنکار برخه کې د نوموړي فن ته تم کیګو
فنکار
څومره وخت کیږي موسیقي کې لته موسیقار جوړ شوې ده او موسیقي ته خپل وخت ورکړي.
شغه خبر چې موږ لارو ګذر کتلې ده 15 ډیر ښکاله کیږي
چې موسیقي کې
چې موسیقي کې
په دغه 15 ډیر شو کلونو کې تقریبا څومره سندري بدی ویلې څومره غزل بدی ویلې.
ما اکثر ته خپل چې جوړ کړي دغه ویلې یا مې د پلار والد سره ویلې یا د خیال سره ولم زما خوخه دی ګراند محترم دی مت قابل قدر سره د ویلی شاید کم دان نیم نو زه تر مخبل تر زونه ویلی دی خو د بابا تر زونه می د پلار تر زونه می لکه دی کی ترس بز تاس داسې یم چې موسیقي نو دا سندر خو ما ډیر ویلی دی خو چې ډیر مشهور دی د پیر محمد کاروان یو شعر دی چې د مینیمونز بمغه د انټری داسې چې یو دا ما ډیر خوخه دی ډیر زیات می خوخه چې مینیمونز بمغه د چا په ازانونو کو خدای کافر زمانی رانه بلال وړه زمون د شپونه د ستورو ډک د سمال وړه او یو زرین خامار می سر د زړګي لال وړه دا کلام دا ما په شمشاد مری داسې ما ډیر زیات کلامونه داسې ویلې شاقه ما ویلې دي ما خپل جوړکړي
ولی سب ساسی پا کورانه که یو بل لوی موسیقار یو بل لوی نوم چه اغاستاسی ده والد سب ده شاولی استاد ده کله چې تم موسیقي تراتلی او په دې خبوي وی چې استاد شاولی دی و زنګړی لار یو دی و زنګړی سب څختن هنرمند دی. آیا سخت درته نه و چې دی و داس لوی هنرمند په موجودیت کې ته وزن ته لار جوړ کی یا خپل مشهورتیا وکي؟
تر اوسم ګرانه تر هغه یو خنه تر اوسم ګرانه تر اوسم مشکل دی دا داسې صفات برته کوم چې دی د خیبر یو خبر ورته کوم د خیبر صاحب د خیبر یو شاعر خیبر افریده اوړ محترم سړی اوړ پوي سړی هغه زما پلار ته ویل چې شاولی جان ته چې پاکستان ته راغلی مسافرت جوند زمو مسافر شو دی زنه دلته یو پیپل دی پیپل له غټونه دی غټونه بوټه دی هغه ته وی پیپل د پیپل لاندې کڅو امرود کی دی نارنج کی دی انار کی دی غنه روزی نو ته دای چې ته به د پیپل نه لری ځانته بل مقام جوړ کی بیا هم شکر گزار هم دغلطې چې هغه مونږ پورې چې نوم دی که مونږ شهرت پیدا کو که پیدا نو کو خو یو نوم مونږ سره داسې دی چار چرته ورشو از مونږ نوم پیچان هغه پیژنګلوي چې ده د استاد شاولي د زامنو نه بیا زمونږ د موسیقي بیل تبن لازمي مونږ ته په کار دی چې ځانته یو بېله لاره ونیسو مونږ ځانته بېلې بېلې لارې نیولي که شمالي دی که زرولي دی او که زیب
د موسیقي په برخه کې دی باقاعده زده کړې کړي کنه یوازې د پلار سره دی
نه صاحب د موسیقي برخه کې باقاعده زده کړې کړي
یوازې
خو زموږ پلار زموږ لوی استاد په کور کې لوی استاد دی بیا زما استاد چې دی مست نو ولی خان د عاشق علي خان استاد شاګرد دی چې د هغې عاشق علي خان استاد شاګردان یو څو نومونه درته اخلم چې دا دنیا کې مشهور دی چې استاد بړې غلام علي خان استاد برکت علي خان او زموږ په وطن کې زموږ په افغانستان کې استاد سرهنګ دا د عاشق علي خان شاګردانو په دغه څلور درې شاګردانو کې یو شاګرد زموږ استاد چې هغه مست نو ولی خان او موږ پلار د هغه سر شاګردان کو زو زر ولی د استاد مست نو ولی خان سره شاګردان کو 1902 اتیا کې 1902 اتیا کې موږ د هغه سر شاګردان شو یعنی تر تقریبا تر 290 څلور نوی پور موږ د هغه سره یعنی 290 پور یعنی نوی پور موږ د هغه سر شاګردان د هغه نه او بعد کې چې ګم د شفیع محمد خان محمد استاد ډیر لوی نمونه دی استاد خان محمد استاد شفیع محمد دا زموږ استادان دې ته موږ شکرې کوي د استاد د مرګ نه بعد چې خدای پاک پرده شو او په هغه ورسې نو بیا دا خدای دی وبخیال دی هغه ته جنتونو کې ټول عالم اسلام سره نو بیا موږ خان محمد د استاد او استاد شفیع محمد سره شاګردان شو په ایمان به دې کې خمارستم دا استاد خان محمد ویلې دا سمره او زموږ په کابل رادیو افغانستان کې ویلې نو دا غنه بعد بیا موږ مختلف استادان موږ نور موږ لکه غلام علي استاد کارډین والا شاګر کارډین غوز دا غ شاګرد مې نو داسې استادان مختلف خو زیاتر علم چې موږ غس موږ د مسنو ولی خان استاد نه غسته خپل د پلان
د موسیقي په آلاتو کې په کوم آلاتو خپوي یو برلاسي پی
بس سبز خو دغه یو خبره کوم یو یار خو یو یار خو یو خدای دغه یو خدای خو یو قران کنه دغه یو ارمونه باندې سب پویګم لګلګ ام لګي ګوتې مو ته ویم بغه اوریدل چې دا سب پویدل چې دا زمون ساز د پاره وبان مون پویګو مګم خګول هغه دا د یوم نکم
یره تاسو ویل چې تقریبا 15 دیر شکل کیږي چې د موسیقي سره وابسته یو د خبر کار کې ان تاسو به خبر نه لوي کار پروت دی خو تاسو چې رمد بواتي شو ډیر نه دا او سندري مو ډيري رسنیز شي نه دي یا راوت نه دي دي لامل سره
ما ډیر زلمانه داخل ګدا پښتنه کړو زه ډیر زلمانه خبر کړم یو خبر شې زوکه ما په کور کې زمانه وړو کې ضرور زرولي افغان چاو سندرغاړو او دغه د دې ساس سره ډېر زیاته مینوه ډېر شوق یم زما د سندرې او دغه د سندرې زما د आवाज او دغه د आवाज په لیول کې ډېر فرق ما غوښتل چې زما دا ورور مخیلر شي ولر لیونتو به پوري هغه ورنه نوته او کچری ما په یو اس باندې دوکو هغه کسان بیا بوچی په یو تور په یو قاغه کې چې دوه تور نه ځایږي نو په دې وجه باندې دا صرف دا کار شروع کړ چې ما هغه د پاره کمپوزونه جوړ کړی دي ترزونه مې جوړ کړی دي هغه مې وړاندې کړي سپورټ کړي مې چې مخې لاړ شي وی وی وازینه یې لته دا چې از ما هغه رور په موږ ډیر زخت ډیر زیات ګران دي او دا هغه لیونتوب چې موږ لیدل دي موزیک سره دومره شوق نو ام دا سم موږ کوي او هغه وخت موږ فکر وړو کې خام چې دا اوس کوم فکر دې زمون نو اوس موږ ځان ته لارې بیلې کړې دي اپ خپل مسیر په خپل لار روان دي شمالي جان په خپل لار روان دي زه په خپل لار روان
په کور کې خو تاسو ټول ماشالله موسیقاران یو داس خلک چې د زنګړي نوم څښتنان یې کله داسې شوی دي چې سره بحث هم کړی دی مثلا زرولي افغان ته ویلي چې تاسو دا لار ده تاسو والی سپتا سویلي چې تاسو دا لار ده داسې کله شوی
لازم 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 لازم
او په دې بحث کوي
ولنه ډېر خبر دا سری چې زرولی خو شمالي زرولی دا چې موږ کورونه کې کینو بیا موږ یو بل سره خپل کې خبرې کوو میټینګ کوو دا غي د هر هغه څه الګ دا اوس چې تاسو شمالي سره دا خبرې کوي دا شمالي نه چې تاسو سره اوریدل دي کې ډیر زیات دا موږ سره بناسي موږ سره مشورې کړي دي پلان سره بناسي اگر په پښتنه کې زکم تریک باندې ویم زکم لیول باندې ویم ما د سره ډیر خبر دا سی شاید به د سې پروګرام کې چې یو پروګرام یې چلته زرولی میو شمالي مينو زز شمالي ته هیڅ کله اجازه نه ورکم چې هغه بیا فولکلور وي ول دا دغه کار دی دلته شمالي او ډیر خ غزل خوان دی او ډیر خ استعداد لري او ډیر لوی استعداد لري نو د کار مصری بیل دا په کار د خپل غزل وی او غزل مخیوسی
او زرولی افغان باید فلکلور مختل
فلکلور
اوریدون کی به مثبته مې چې تاسې یو زمزمه ووري
ما یو تر شمالي د جوړ کړي دا پر د زمزمه کم دانش یو نو شاعر راوته او ډیر خوګ دی خلګي ډیر زیات خوخی په ما خپل مل خلګي را کله وتی دي او ما په سوچ غوتې مو تیم په والي جي ملنګ په کچکول کې دې روپې دی او کبل څه ملنګ په کچکول کې دې روپې دی او کبل څه پغړ دې جامې د ملنګ دې او کبل څه پغړ دې جامې د ملنګ دې او کبل څه ملنګ په کچکول کې دې روپې دی او کبل څه دانشال رو برد نجاری گی قربانی گی دانشال رو برد نجاری گی قربانی گی چھ داد کے رامات دشائر دیو کبل چھ پغاڑا دے جامے د ملنګ دی او کبل څه ملنګ په کچکول کې د روپې دی او کبل څه
نامه
شمالي جان د پاره د طرز وکړ
او ولې سب د روسي پښتنه په توګه ساسي راتلون کې پلانونه څه دي څه به کوي
یاره سب خبره خو ډیره خپل او ډیره مزیدار وکړل زه راتلون کې د وخت لپاره خو زه خو زان غواړم چې خو کمپوزر شم خو موسیقار شم او کوشش مې داده خو موسیقي وکړم او په زمين کې هغه د رفیق شنوار غوندې کوم ترس کز مخ په لبه خو خپل به وي او که خو انداس یې غو نو بس په سنت خو خلک به خلکو به وي
ډیر مننه چې په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې په خرامن سرشوه د ټولو نړیوالو ځواکونو پام افغانستان ته راوخت. افغانستان ته نړیوال قدرتونه راغلل او لراتک سره سم ځینی بدلونونه هم رامنځته شول. پرته له شکه دغه پیښې پر ادبیاتو هم ځانګړی اغیز وغورځاوه. ل منځپانګې نیولې آن په چوکاټونو کې بدلون راغی. له بهرنیو ژبو او بهرنیو ادبیاتو سره پښتانه آشنا شول. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د باچا خان پوهنتون له استاد پروفیسر ډاکټر محب وزیر سره د سپتمبر لپیخې راوروسته د پښتو ناول د بدلون جاج اخلو.
هنر جاج
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک ستاسو خو یو کتاب چاپ شوی په دغه برخه کې موږ څېړنه کړې ده چې 9/11 کومه پیښه چې رامنځته شوې ولا هغه راورسته په پښتو ادبیاتو او په ځانګړي ډول په داستاني ادبیاتو باندې څه تاثیرات راغلي دي. څه فکر کوئ چې په هغه وخت کې چې کله دغه یو ډیر لوی بدلون رامنځته شو د پښتنو افسانه لیکونکو یا ناول لیکونکو یا هم لنډ کیسو لیکونکو پښمیر کې څه ډول تغییر راغی؟ لدی خو په خوام لیکل کېدی آی یو دم زیات شول کنه په تدریجي ډول را زیات شول.
داسې ده چې د پښتو ناول خبره باولو کو ما خپل داسې ګڼل چې پښتو کې ناول ډېر کم لیکل شوی و، بلکې کده سټانډرډ یا د معیار خبره کو نو بیخی داسې لګی دا چې بیخی لیکل شوی نه ده. خو بیا هم یو شکل موجود و او کوزه پښتونخوا کې هم بره پښتونخوا کې هم او د 9/11 واقعیا دا دومره درنه و او دومره پلنه و او دومره اغیزمنه و چې یو دم د ناول لیکونکو ورته مخ شپه او هغه وجه شاید دا و چې دا دومره لوی استر او اغیزمنه پیخه په شعر کې نه راټولې ده، پلنډه کې څنګه نه راټولې ده. نو لیکوالانو ته یو پراخ میدان پکار و چې دوی ټول دا جزئیات چې کوم ټولنه په ادب په کلتور د 11 سپتمبر لوجه غرزدلی اغیزې دي هغه ټول پکې راټولې کې. نو ناول زیات شوای دی د 9/11 نه پس
په فکری لحاظ یا د پیغام لمخې څه تغییر پکې رامنځته شو؟
پیغام لمخې زه ډېر په دغه سره لکه ما خپل په دې تحقیق کې دا خبره کړې ده چې خلکو دا پیښه د بهرنۍ میډیا یا د کورنۍ میډیا تر اثر لاندې سره لیدل. دوی ورته د پښتني ټولنې د پښتني ارزښتونو د پښتني ارمانونو پښتني خواهشونو په تناظر کې ډېر کم کتلې دي. هر هغه څه چې د یو پیښه په اړه بهرنۍ میډیا موږ ته سره کوي یا کورنۍ میډیا سره کوي نو هغه موږ لیکلې دي او خپل مشاهدات یا خپل مشاهدات شاید موږ د دلته یو ویره هم موجوده ده تر هم موجوده ده د هغه د وجنه نه دي چې موږ سره غلې دي او یا اپروچ کمې و خو زیات تر داسې ډېر هغه د چې کوم ما دا خبره په دې کې کړې ده چې د کم ادب چې په لومړي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکل شوی دی په نړیواله کچا او یا د دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیواله کچا کم لیکل توانا او مضبوط ادب تخلیق شوی دی او هغه د 11 سپتمبر پاړه په پښتنو کې ونه لیکل شو باید چې لیکل شوی ځکه وای چې د دې پیښې په ټول نزیات اغیزمن شوی پښتنو لست.
ښه، تاسو خو ویل چې یین په هغه اندازه چې تمه کیده نه دي شوي، له دغه پیښې راوروسته آیا نوي لیکوالان هم رامنځته شول که نه هماغه زړو کار؟
نوي لیکوالان خو خامخا رامخته شول، یو خو دا دی چې نوی کل مخې ته راغی خو لږ څه خلک زیات رامخې ته ځکه شول چې د 11 سپتمبر نه پس ته د دنیا د نړۍ فوکس چې کوم دی د پښتنو سیمو باندې شو او هغه کې بیا ډېر رسنۍ ډېر این جی اوز لکه دلته شتون ولاره او د هغې شتون د وجې نه په ټولنه باندې د پښتو د لیک لوست لپاره خاص کر په کوزه پښتونخوا کې خلک اماده کړل دي چې پښتو ولولي. نو نوې کول کسان را پیدا شوی دی
د یو لسم د سپتمبر نه راوډوستا کله چې یو ډی لوی تغیر راځي ټول نړۍ پښتنو ته دی دی وی زنګړی زاوی لمخي ګوري تاسو سیډن په دغه برخه کې چې په افسانو ناولونو باندې تاثیرات زیات شول په پښتو ژبه کې څه تغیر رامنځته کړ هغه د ژبې خپل چوکاټ باندې څه تاثیر وکړ یعنی د نورو ژبو تاثیرات یو منل وک څنګه
دا څه چې زه په دې کتاب کې ما دا خبرم مخه تر اوسه ده چې په کوزه پښتونخوا کې خصوصا چې الته پښتو ژبه د اردو تر تاثیر ډیر لاندې وا او یا د انګلیسي تر تاثیر لاندې وا تر څه ده دغه رسنۍ چې د 10 سپتمبر نه پسته شتون ولر دلته پښتنو سیمو کې د دې ژبې سوچوالي ته ډیر پام لرنه وکړه او داسې داسې ټکی لغات چې موږ متروک کړي وو پریخي مو هغه بیرته ژوندۍ کړل
او یې نوی جوړ
یا او یا یې بیا داسې وکړل چې څه ټکی یې نوی ه جوړ کړی دي او بیا څه داسې هشي وی دي چې د نړۍ نه مخستې دي لکه د هر ژوندې ژبه یو وصف دی چې هغه د نړۍ نه هڅو لغت واخلي نو ما په خیال د ژبې په پرمختګ کې د ژبې په سوچوالي کې ډېر لوی رول لوبولای دی
او لدغه په خپله وروسته د پښتني فرهنګي ټولنې څنګه شوې لکه دا چې مخ کې مول چې تاسو په کراچۍ کې هم داسې ټولنې لرل ته په افغانستان کې بر پښتونخوا کې هم خای یو شمې ټولنې وي خو کله چې دا پیښه رامنځته کیږي ټولنې دلته متوجي کیږي لاغه وروسته یو څه مالی امکانات هم زیاتېږي د ټولن وضعیت څه ډول
دی ټولن وضعیت دا دی چې یو خود دې پیښه نه رستو کومو ګورو په نړیوال کچ ها او بیا د پښتنو په سیمو هم د میډیاي اثر ډیر زیات راغی او هغه کې د سوشل میډیا ها مخه تر راځي هم په دغه وختونو کې دلته موبایل راغی او بیا انټرنیټ راځي یسو نو هغه پر لری پرتی سیمه چې هغه فرهنګي فعالیتونه لرل خو یا خو محدود وو او ډیر کم یو او یا بیا هغه فعالیتونه مرکز تر رسیدل نه په ارتباط کې نو په رابطه کې مربوط نو نو هغه سره وګندل سره مربوط دي په ارتباط کې راوستو نو هغه سيزونه اوس قراصول چې په باجوړ کې سره باندې او په هلمند کې سکیږي او په خوست کې سکیږي او په وزیرستان کې سکیږي هغه لری پرتی سیمه نو ما په خیال هغه اوس ته شوی دي ګړندې شوی دي ځکه چې دوی خپل غږ د کابل نه هم اوري او دوی خپل غږ د پېښور نه او د کوټې نه او د اروپا نه هم او د امریکا نه هم اوري
او ډاکټر صاحب یو بل پوښتنه کوم د لدغې پیښې وروسته کله چې د پیښه رامنځته کیږي د لری او بری پښتونخوا د پښتنو لیکوالو فرهنګیانو ترمنځ اړیکې څومره پیاوړې کیږي په اړیکې څومره اغېز کړي
اړیکه کوم ګورو د افغان چې د کوم ناورین تیر شو د سلويخ کالن په دې ټول دورانیا کې هم د دواړو اړخونو د ولسونو ترمنځ اړیکې ډېرې مضبوطې شوې دا دي چې یو خو پاکستان کې دوی د مهاجرت ژوند تیر کړ نو هغه لریواله چې کوم په خوا موجود وو هغه یو خو ختم شو ترسه ده بالکل ختم شو او هغه نه پسته چې اوس 9/11 نه پسته دوی کله واپس بیرته راغل خپل وطن ته نو هغه یادښتونه هغه ملګرتیاوي هغه خپلویانې هغه رښتې هغه ځان سره راوړي دي او دی کا د سرحد یا د بارډر شایانو سره لری کول نو په دغه دوران کې بیا سوشل میډیا راغله نور تغیرات رامنځته شول چې دی اوس بخي یو بل سره بیل نه دی بلکې شپا پشپا غنټه په غنټه او سات په سات دی یو بل سره په تماس کې دی سره پاړی کې دی سره خبري
او دی یو داسې شخص په توګه چې په پښتو ژبه کې کار کوي په دغه ورکې تدریس کوي د پښتو ژبه هغه د پارچوس کوم کار کوي هغه په افسانو کې وي په شاعري کې وي په تحقیقاتو کې وي په تحقیقاتو کې وي تاسو څنګه ارزوي اوس څه ډول وضعیت ایدا قانی کون کده
دا سیدا چې کانه کون که خو ورتن شو ویلې باید چې ډیر زیات کار وشي کانه کون که کمنګو وایو نو بیا به مونږ ود شو مونږ په ځای ودرې باید چې مونږ کانه خون شو خو دا د چې کار روان دی په حوصله افزاده دی مخکې تر نمخ مخکنه تر سه حد ډیر په خاص ډول روان دی او بل اوس الته په کوزه پښتونخوا کې خاص کر په مختلف پوهنتونونو کې د پښتو د ادبیاتو څنګه شتون لري. هلته محصلین دي ایم فیل او پی ایچ ڈی په کچه باندې زده کړې او تحقیق روان دی. نو د مخکې ته نه زیات اوس کار ته خلق چمتو شوي دي. او بیا د پولې نه دیخوا چې مونږ د کابل یا د افغانستان سیمو ورته سیمو ته ګورو نو په هر ولایت کې نزدې نزدې یو پوهنتون شته او په هر پوهنتون کې د ادبیاتو څانګې شته او بیا په هغه کې په سلګونه محصلین دي. نو ما په خیال زیات کار روان دی.
ډیره مننه.
ډیره مننه.
چیری لاننه 50 کاله وړاندېنی افغانستان ته ګورونو یو شمیر ځانګړي فرهنګونه به مخې تراشي. ځینې لا هم شته او ځینې لمنځه تللي دي. په خاري فرهنګ کې سماوار یا سماوات هغه څه و چې خلکو به د چایو د څښلو سربېره د مهم کوله او هم به د افکارو د تبادلې خزایو. فرشته مرسل د سماوار پاړه راپور لري.
درنو دوستانو، تاسو به هم خامخا د سماوار، سماوات، سماوارچی او کافی نوم اوریدلې وي. که څه هم سماوار له عادي وسپنې څخه رغیږي، خدای چې له پخوا څخه دود دی او د خلکو د راټولېدلو مناسبه زمينه برابروي، نو په فرهنګي لحاظ هم ډیر مهم دی. د سماوار تخت دغه کسان راټولېږي چې په زړه او ذهن کې بشمیر کسي او خاطرې لري. سماوار د دوستانو او ملګرو د لیدلو لپاره غوره ځای دی. په سماوار کې راټول خلکو باید د کیسو سربېره مشاعرې کولې او کله کله به ځوانانو سندرې هم زمزمه کولې. د سماوار یا سماوات شاګرد به هم په ډیر اخلاص او صداقت سره وړاش نه چایناکه د سماوار ځانګړي شیشه یي سری او شنی پیالې له پتاسو سره د راغلو کسانو په مخ کې کېښودلې. په سماوار کې له چای سره چاینکی چې ډیره خوندوره شوربا وه هم چمتو کېدله. دا چې د سماوار تاریخ تر کومه رسیږي، د مودي افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي او مشاور حبیب الله رفیع څخه پوښتلې دي.
د چای او چای پخولو د چای دود ډیر زور نه دی په افغانستان کې. تقریبا یو نیم سل تر 200 کلونو پورې رسیږي چې چای افغانستان ته راغلی دی. ورسره سماوات او د نور مسایل البته د شیدو په خولو د شیدو څخل دا به ډیر پخوانه رواج، لیکن سماواتونه په دې وروستیو سلیزه کې په دې وروستیو پیړیو کې دود شوي دي. خلک به راټولېدل په سماواتونو کې به مجلسونه به کول او هلته به چای چښو. عین حال کې د سماوات په څنګ کې به د چاینکۍ هغه هم و رواج، شوروا به په چاینکۍ کې پخوله. سماواتونه د ټولېدلو ځای و، د ناستې ځای و. هلته به ځینې دا د کابل شوقیانو بلته سترنج کاوه او وخت په وخت به چای غوښت او چای به یې کاوه او چیک به. نو په دې اساس سماوات زموږ د دې وروستیو پیړیو یو ډیر ښه دود و رواج و، د خلکو د ټولېدلو او د ځوانانو د مشرانو د لویانو د سره کېناستلو زمینه پرې برابرېدله.
په پخوا وختونو کې د کابل د ښار پیژندل شوي سماوارونه د کافروشي په کوڅه کې، د لاهوري په دروازه کې، د قولیاب چکان په لمنه کې او داسې نورو ځایونو کې رغېدلي وو. د زاړه ښار، چنداول او کافروشي د کوڅې سماوار له لرغونو سماورو څخه وو. سماوار یا سماوات په کابل سربېره د افغانستان په ولایتو کې همشته. خلک ورځي او خپل ستړیا په چای او چاینکی سره پکې ختموي. د کابل سماوار یا سماوات د پېښور په قصهخوانی کې هم فعال وو. افغانان به ورتلل او هلته به په خپلو کې سره لیدل. دا چې اوس خلک سماوار ته ځي که څنګه او له پخوا وختونو څخه کومې خاطرې لا هم د ځینو کسانو په ذهن کې تازه دي، د کابل د کافروشۍ په کوڅه کې یو پخواني سماوار ته ورځو.
موږ چې راغلو دلته د ډېر پخو کسان راځي سره چای خوري، دوی دلته کیسې کوي او په دې ډول سره خپل وخت یو څه خوښ تیري. د اوس له ما سره یو ورور دی، دی له قندار څخه راغلی دی. نوم مراته وایه؟
نوم اطلاکیم.
له پخوا وختونه د سماوات په هکله کیسې راته وکړه چې دلته به خلک راتلل، کومې کیسې به کولې، څوک به راتلل؟
خو ما ورته وواده ده په یوه زړه و په یوه واده ده. اوس خو هغه وخت نشته، واده خلا اوس هغه وخت کمه دی. هغه واده د چاینکی په واده د پیځه شغونی یو یا په شل غونی یو وسخه واده په څول شل غونی ده چاینکه چای په څو دي چای مو خوله دی ډوډۍ مو خوله ده په درې غونی په څلور غونی به مو خوله له واده هم به ډوډۍ راکوم به چای راکې پنځه به مو ورکې ته پنځه کله تمام دی
تاسو ویل چې یو پنځه باندې به د چای و
او په یو پنځه نه پورته به و چای په یو روپی به و په خو پنځه به واده کړ دا ورځ به می لا په خو پنځه بل نه خلاصې دی اوس واده زم په یو در خدمت می پر خلاصې سره ولات در خدمت می خلاصې
یعنی یو چای را چای په یو روپی و
په یو روپی و تاسو به په ګلاس کې ورواچولې موږ به یې ملالو ته به خپل چای نه کوو او پیسې واخلې دا نه و چې اکاز ما پیسې دې څکړې واده ولې نه کړې اوس خو نړۍ د پیسې ورته سړې درته درول دي په دروازه کې چې از ما پیسې راکوا ته د سوجي و خوړلې سو سوی راکې واده ولې نه راکې
د کابل سودونکو احمد جان هغه څوک دی د ار وخت راځي د چای خوري او کله ناکله چې پیسې وسره یې نور دي چای نه کی هم خوري له دې سره خبرې کوو
پنځله سکاله بکی دا دی ما هغه د چار وخت د غرمې ډوډۍ له خاطر ته ترام ځکه چې دوی په خواني سیستم باندې چای نه کی په خي
یعنی د سمواته د چای لپاره نه د چای نه کی لپاره راځي
bale او چای نه کی چای نه کی ورتي او د خواني خلک دی ګوره دیګه یو ګوره سیستم یو ګوره ټول په مغز په خواني سیستم باندې چای نه کی په خي او خمدار bale
موږ تاسو کور کې خو شروع په خو کنه
او لغه نه
هغه دې سره څه فرق لري
نه لغه نه مزدار دی
مثلا bale مزدار
دی خو دوی هغه کوم رقم چې دوی په خوانه سي دوی په کوم سیستم پخې کنا غره کوم بیا کور کې کله څوک کې موږ تاسو پیاز ورته سره کو نه پیګم چې کو سره کوم کور کې کنا په دې سیستم باندې دوی نه سي راکو
یو بل ځای چې ډیر سړی ښکاری و دلته د سماواته روان ده د ښکاری چې لری لار څخه راغلی ده کې دې خپل نوم راتوي
نوم یې جان اغا ده
کوم چې راغلی
د سروبي راغو سروبي ولا سوالین دي خو دا مایان وټول نه سي دي
سروبي کې مایان و بیا چې راغلی په لار په لاسګونو نور وټلونه تر راغلی مستقیم د سماوات ته دا ولې
دا خو ما ډیر مخکینه دي د سماوات په کډینو نه مخکینه دي موږ خدای دی په چې موږ پلارو قبلګا و دا ټول راتل بل ته موږ جوړی کړه امغه سترو کې ماما وخت یې دي وسم په کډینو ماغه سي
ته له پلار سره راتللی مو شوم وې و چې دلته راغلی څومره په خاني خاطرې در پیات شوی
ډیر خاطرې تر په یغه خدا دې په کډینو وخت به راغلو نو دته به شراغ لغون بل ته ډاله ناس ته وطن خلاص پنګری باندې ناس ته من بل تور سر ناس ته بس دوی به دا ډوړی راو چې نکی راو ته ماتولم په خوړل به ا خاطرې خو به سغه میدان صدا خو هغه خل نست دغه مشران نست دغه لا دغه ځای کې به ناس ته دا ته به ناس ته دا پنګری به ناسو غیاو پنګری نو
قدرمن دوستانو د سماوات په کسانو سربیره چې دوی راځي دلته چې چای وخوري ځینې کسان د سوال لپاره هم راځي غواړي چې دلته لناستو کسانو څخه پیسې وغواړي اوس یو میرمن راغله نو له دې سره به هم خبرې وکړو چې دا هر وخت د سماوات راځي کله کله راځي د خلکو چلند سره څه رقم ده نوم دې راتوي
اختر بيبي
د سماوات هر وخت راځي کله کله څنګه
لازم دلته خیرات غواړم
خیرات وړي
ها مامال سو ګاور پایوار کې سو پینځل پایوار کې بیا سو
څومره دا نوست کسان تاسو راخره وی کوي خدای کوي
دا دی خلک دي چای سکو د تکال واشو چای سکو
ای چای دی ویل ته تیراسي دا سمو چای چای در کوي
اه چای
په پیسې در مخلي
نه نه نه
خوس د پخانه او سماور روزای په خار کې بیلا بیل کافیانو هم نیولې دي د سماور باندې پر مختلې شوې ده په اروپאי ډیزاین میز چوکۍ انټیکلوخي هغه څه دي چې په اکثره کافیانو کې لیدل کیږي لبلې خو د سپینګیرو کسانو په ځای ځوان هلکان ورځي ل چای قهوه او نور سره قیلون هم پکې چی د کابل پنوي خار کې دی به کافی وارور پرنيسو او ل نه وشت کلن احمد جان سره خبرې کوو
په خوانی سماواتونه او تو بدلسی په چاینا کا قیدونو دا چاینا باندې بدلسی او پرنکونه دي تیار پرنکونه دي دې باندې راځي تیار شي او دا زمانه هم دا اساس شوی دا حالات هم دا چې راغله په خوانی شان اوس نه پاتې خلکو تقاضا هم دغه دا ولا د څه یو وخت شرا سره موږ خپل دې په دې حالت کوشش کوو چې موږ په خوانی حالات موږ راوړو متاسفانه نه کیږي حالات بل رقم شاید خلق بل رقم شي دي بل رقم باندې اوس سیستمونه فرق کړی دي کاپ شپو کې قیلون دا دغه چای او دغه نه شاندي وس
کیسه ایز و ادبیات لوستنه او اوریدنه د انسان د شعور او عقل د پوخوالی او پراخوالی سبب ګرځي. د زرپانی په نن نه پانه کی وګم جبر خل لند کیسه بدل نه راوروي.
زرپانه وخت ځان تکند غرمې تنګ دی کاوه، هوا رات او د شپې با د اوړي پادشاهي با ګلان غړې دلی وو، انګړ هم خشین وو. کابل کې ډیر لک کورونه دي چې شین او سمسور انګړ لري. یو له دغه کورو څخه د ډګروال کور وو. نن ټوله کورنۍ کور کې وه، ځکه جمعه وه. نورې ورځې خو رسمیات وي، پرته له شپې څخه یو بل سره ډیر نه ویني. ټول سره خوشاله ناستو چې د ټیلیفون غږ راپورته شو. بله، علیکم السلام، وړکیا څنګه یې؟ خیریت خو به وي؟ ښه یم اکا، خو خیریت نه راته ښکاري، څه شوي؟ سم غږیږه اکا. هغه د تیندارې نوې ناوې نه ده؟ ښه، زربخته ښه یې، څه یې کړي؟ هغې د بېغیرت لور دوا خوړلې. څه وایې وړکیا؟ څنګه دوا؟ اوس چیرې؟ قسم که خبر یم، کمال دوی شفاخانې ته وړي، ادی هم لاړه ورسره. اکا راشه کنه دلته. ډګروال حک پک پاتې شو، مخې ښځې ته ورواړو. دا څه نخره یې راکړې؟ دا شرم به چیرته خښوم؟ خدای خبر چې دې تیندارې زامنو به څه لوبه کړې وي چې ناوې دا کار کړی. ډګروال مخ وطن ته کړ، کور یې ښځې ته ور وسپاره. ګوره ځان سره پام کوه، غرمه هم ده، لږ زر شه، ګنې زړه خو مې نه کېږي. سبا ته به تللی وي، طالبان هم ډېر شوي، خدای مکړه په کومه بلا وانه وړې. زه غم مه کوه، تر څلورو بجو طالبان نه وي. وطن ته لاره دوه نیم ساعته وه، تر دریو بجو ورسېد. زر تر زره ځان یې روغتون ته ورساوه. مخته یې د تره زامن ورغلل. وروره ستړی مشي، تا ولې ځان راپازاباوو؟ تاسې ستړی مشی وړکو، څه مو کړي چې دا بده ورځ مو راښکاره کړه؟ ولا که مو څه کړي وي، د ړندې لور ده نخرو په سر کړې وه، مازې مې یو دوه لغتې وهلې وه. یا خدایه ته صبر راکې، نو خر یې؟ ښځه به تر کله ټکوي؟ څه وخت سړی کېږي؟ وروره د ړندې لور ده بلایې هم نه وهي. راځه کلا ته لاړ شو، وړکیشته را به یې ولي. که تاسې لاړ شئ، مزغه به مې په کراره شي. رنګ مو ورک کوي ناولو. د سپوږمۍ رڼا راخوره شوه، په شنه آسمان کې د سپوږمۍ پاچاهي وه. ښایسته هوا د نرم شمال سره لګېده، خو د چا چیرې ورته پام و؟ ټول د غم په ډغر ناست وو چې ډاکټر راووت. ناروغ مو؟ مهرباني ډاکټر صاحب، ورینداره څنګه ده؟ په ډېرې خواشینۍ سره. او چې جدي و، ولې مو غږ نه کوو؟ چې کابل ته مو بیولې وه. ښه وه، معده مو هم ورمینځلې وه، خو د خدای رضا نه وه چې پاتې شي. ډګروال سړه سویلی وویسته، حیران پاتې شو چې اوس به په کوم توان جنازه پورته کوي. څنګه به کلیوالو ته ګوري؟ ابک، د ناوې پلار سره به څنګه سترګې جنګوي؟ په ډېرې بېوسۍ او عاجزۍ یې جنازه کلا ته راوړله. ټوله هوا کې چوپتیا حاکمه وه، عجیبه وه. نه چا ژړل، نه چا پوښتنه کوله چې ولې. بس نر او ښځه کې ساه بنده وه. یو وارې ډګروال سکوت مات کړ، ویې ویل: کوم د سړو زوی شته چې رښتیا ووایي راته؟ په ښځه مو څه مرګی راوستی؟ په دې وخت کې تیندار یې مخ ورواړاوه: ګوره زویه، وړکو څه نه دي کړي، ماز یو دوه لغتې بېګا وهلې وه، د نه سړی لور ده، هم یې ځان وشرمه و هم مګ. په دې وخت کې د ډګروال ورینداره چې ریښتینه او زړوره ښځه وه غږ پورته کړ: ورورکه، له کومې ورځې چې راواده وه، بعدې ورځې ورسره اخیستې وه. هغه خو د ابک اکا لور وه، ماز د سترګو په برګېدو هم خوابدې کېده، خو دوی ظالمانو شپه او ورځ وهل او ټکوله. قرآن که هیچ چا صرفه پی کړی، هم تینداری هم میړی، اگر ریړی هم ژبه وروه. ډګروال ایران پاتې شو چې اوس کوم یو زر لګریوانه راونیسي. او رینداری یې ورزیاته کړه: نن ګیز ناوی ښایسته بناراسی اغوستی وو، مخکې په اوریښمین ټیکري کې کلک کلک پټ کړی وو، حمام یې کړی وو، په سپینو لوچو یې بنګړی اچولی وو، خپل کالی یې راټول کړی وو، کاریز ته تله. ته به وایې له خپل مرګ نه خبره وه. ملایکې ورسره وې، دنګه بنګه روانه وه. خو لنډه دا چې د ملا تر اذانونو هر یو ځان سپینه وو. خو چې آسمان را سور شو، یوه یوه کلا را خبرېده،
لمر را خطو په ټول کلی کې ماتم خبر شو. هر چا په خپل وار سره خواخوږي سرګندوله. لا خبر نو چې د موږ ګولې خوړلې، خو خبره پټه هم پاتې نشوه. د ناوی مور سخت ساندې کولې، په ساندو کې خپل ګلورینه دنګه بنګه نازولې لور او د هغې شین وجود په خوار غمجنه ژبه یادوله. په دې وخت کې یوه نازکه وړه نجلۍ چې لا یې د ژوند دولسم په سر لای هم نه و پوره کړی، بې سا ولاړه وه. په سپین مخ یې وینه تښتېدلې وه لکه پاڼه ترې ده. رډې رډې سترګې یې راختلې وې، له ډاره اوښکې پکې وچې شوې وې. ښځو یو بل ته خووله او بېشوا یې ورته کاوه. خور یې هغه څوک ده؟ هغه لاچاره خو یې بدله نه ده.